په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن جمعه ده، دوریه حمل 1 اپریل 2019. پیل په خبرونو کوو. امریکایي رسنیو د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل پر ایران برید پیل کړی دی. دا برید د هغو راکټي او ډرون بریدونو په غچ کې سوی چې تیره شنبه ایران پر اسرائیل کړی وو. د ایراني رسنیو په حواله اصفهان مرکز شارت څیرمه د چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د امریکا رسنیو له هغې ډلې سی این این او نورو ځینو ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې لاس په لاس کړي چې اصفهان ته نږدې لویې چاودنې شوي. د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا بیا د اصفهان په یوه لویه هوایي اډه کې د هوایي مدافع د دستګاو د ډزو خبر ورکړی. په اصفهان کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات شته چې تر ټولو مهم یې تر مځکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ او د ایرانیمو د بډاینې مرکز دی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې وکړې. رینا امیری نن سهار وختي په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، د البانیا له ولسمشر بایرام بګای دغه راز د اروپا او بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د حیاتي ملاتړ مننه وکړه. میرمن امیری لیکلي، هغې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ له کبله د البانیا د حمایت مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت بلان مهاله توګه دیره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په پاکستان کې ځینو سرچینو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د یوه افغان ملا شیخ الحدیث محمد عمرجان اخوندزاده د مړینې خبر ورکړی. ویل سوي هغه کوټ ته نږدې په نوي کلي کې د یوه جومات مولا امام هم و. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته له نږدې کسان و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه کې د محمد عمر جان اخوندزاده د مړینې خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چیرې وژل سوی. د طالبانو ویان ویلي چې دا وژنه د اسلام د دښمنانو کار دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د رواني ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره چمتووالی لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه مرستندویان د وروستیو سیلابونو او اورښتونو له کبله زیانمنو سوو ته لومړنۍ مرستې، د څښاک پاکې اوبه او د خوندیتوب بستې برابروي. د اسرائیل په نننیو حملو کې د سوریې په جنوب کې د سوریې پر یو پوځي بنسټ حمله سوي ده او ویل سوي دي چې مالی زیانونه اړولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د سوي ده او در او ولایتونو ترمنځ په دې حمله کې چې ګمان کیږي د اسرائیل لخوا سوي، د سوریې د پوځ د رادار تاسیسات په نشه سوي. د سوریې دولتي اژانس سنا د پوځ د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې ویلي د اسرائیل د سوریې په جنوب کې د هوایي مدافع یوه قطعه ویشتلې او مالی زیانونه اړولې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو بیا د اوکراین له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې کیف ته د هوایي مدافع نورې دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د روسیې د میزایلو په نننیو خونړیو حملو کې هم د اوکراین ځینې ښارونه او د انرژي مهم بنسټونه په نښه سوي دي. زلینسکی نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، هر هیواد چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکوي او هر رهبر چې زموږ شریکان هڅوي څو د هوایي مدافع دستګاوې باید په تحویل خانو کې خوندي نه سي، بلکې په هغو ښارونو کې ځای پر ځای سي چې له ترور سره مخامخ دي. دا د ژوند د خوندي کولو یو ملاتړ دی. نن سهار وختي د اوکراین پر دنی پروسیمه د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د ایران اسرائیل کړکیچ په د افغانستان او سیمه پر وضعیت تاثیر وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. ایران د اپریل په 14 پر اسرائیل تر 300 د ډیرو توغندیو او ډرون الوتکو برید وکړ. بیا یې وویل که اسرائیل ځوابي حمله وکړه سخت ځواب به ورکړو. تهران د اپریل د 14 نیټې تر برید مخکې ویلی وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل د سوری په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری برید کړي چې به جواب به پاتې نشي. په هغه حمله کې د ایران د سپای پاسداران وجه پوری غړي وژل شوي وو. بل لور ته د اسرائیل سرریاعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په مناسب وخت او ځای کې به د ایران د برید ځواب ورکړي. اسرائیل په غزه کې له حماس سره په جګړه دی، په لبنان کې له حزب الله سره، نو درېمه جبهه پرانیستلی شي که نه یې پرانیزي. سرریاعظم بنیامین نتنیاهو به خپلو خلکو ته څه وایي چې نه یې د اکتوبر په اومه د حماس د برید مخه ونیوله، نه یې تر سلو پاتې ډېر برمته اسرائیلیان د حماس له ډلې راخوشي کړل، او نه یې هم د اسرائیل پر خاوره د یوه بهرني د برید ځواب ووایه. په دې اړه دلته بحث لرو. دغو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. عالم پاین د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس، شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره، او غوث جان باس په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
شکریا بارکزی په خبرونه کې را سره وصل شوې ده. اغلی بارکزی، خبرونه کې شرغلی، ساس په باور اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
سلامونه هیلی تاسته و قدرمال آویدون کن. به اسرائیل حمله پا ایران بانده فکر کنم اسرائیل به حتما جواب ورکی، مگر دا چه اغابای بطوک ورکی. آیا ایران که ده ایران خلق، ایران نظامی هده، او یا هم هغه نیابتی گروپونه چه ده ایران پا کوربتوب او د ایران په حمایت په لبنان، یمن او سوریه کې میشتي. دلته زه فکر کوم تر ډیره هده پورې هغه ملکونه به تاوان د دې جنګ ورکړي چې په دې جنګ کې بیخي ښکیل نه دي، او هغه خلک به دغه تاوان ورکړي چې په هغه کې اصلا دوی نقش نه لري.
مننه. اغله جانباز، تاسو فکر کوئ ساس په باور هم اسرائیل باید په اسرائیل با پا ایران حمله وکړي؟ جانباز صاحب،
ګوري خبر شبه نوار خو ټولو ته سلام او احترام. حمله خو کوي، دغه حمله خو هیڅ ختم شوی نه دي. تاسو وینئ چې اسرائیل وختن فوختن همدغه د ایران په موازی او په سوریه کې حمله کوي او د هیڅ هم دار نه لري. هلته تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې یو عالم قطعات د ایران پرتی دي، او دا خو اولین ځل نه دی چې د دوی قطعات د حملې لاندې واقع کیږي، او بیا به هم کیږي. خو خبره دې کېده چې مقیاس به څه رقم ته اوسیږي دا ځلې، او دوی دغه وضعیت ته په کتو فکر کوم چې لږ ذره به د تدبیر نه کار واخلي، ځکه چې د متحده ایالاتو د خوانه پرې فشار زیات دی. او بل تاسو پوهیږئ چې دغه یو ورځ یا دوه ورځ خو پات د یهودانو یو جشن دی چې تر دغې تر اخره پورې هغه دوام کوي، نو کېدای شي چې دغه هم یو بهانه شي.
اغلی بارکزی، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو اساس په باور که چیرته دا حمله وشي د دې اثرات په پر سیمه څه وي او په افغانستان؟
تبي خبره ده، هر جګړه خپل گاونډي ته او سیمه ته ناوړي پیغامونه لري. سربیره پر دې چې کوم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، د دې تر څنګ افغانستان به د یو د هغه هیوادو څخه چې د دې جګړې نه که چیرته دا رسمي بڼه واخلي، او ویل کېږي چې پاکستان خپل دوه هوایي هدې د امریکا په اختیار کې ښی دی، چې هغه دواړه یو سیستان بلوچستان ایران ته نږدې دی او بلم افغانستان ته نږدې دی. و دا به خامخا افغانستان په سر باندې یو بد اغیز ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده د فلسطینیانو مرګ ژوبله او شهید کیدل د غزې جنګ په عمومي ډول د اسلام او مسلمان ملت په دنیا کې هغه جذبه پارولې ده. نو زه فکر کوم چې په دې جنګ کې به په غیر عقلانی ډول باندې هم ډیر خلک به د هغه ملي نه د دینی او مذهبي احساساتو له وجې نه به هم وغواړي چې د ایران سره همکاري ولري، او د اسرائیل او اسرائیلیانو یا هغه ودنه چې د اسرائیل طرفداري کوي د هغوی پر خلاف باندې اقدام ته لاس وغځي.
بله، د افغانستان په ارتباط د له خطر چې په میلیونونو افغانان په ایران کې ژوند کوي او که جګړه وشوه طبیعي خبره ده په دوی باندې به هم اثرات وی او غیظ به وي. اما تاسو د فاطمین مسلې ته اشاره وکړه، کیدیشته چې هغه ځواکونه بیا هم جلب و جذب حتی شروع شوی وي، خو دا به د افغانانو جلب و جذب آسان هم وي ځکه چې اقتصادي مشکلات هم دي. که څنګه
طبیعي خبره ده چې افغان مهاجرین متاسفانه ایران او پاکستان دواړه هیوادو کې او د وخت په تیریدو سره ترکیه او ازبکستان او تاجکستان هم په لیست کې اضافه شوله. دا یو ستره ننګونه افغانستان لپاره ده. هیر هم نشي چې فاطمین یو عقیدوي مذهبي ټولنه یا جوړ شوی نظامي پوځي فرقه ده. او موږ هغه پوځیان چې په ایران کې دي ګنګوسي روانې وي چې ګویا د ایران دولت هغوی سره هم په تماس کې شوي دي د دې جنګ نه ډېر مخکې، او د هغوی څخه یې هم کوم غوښتنې درلودلې. متاسفانه د افغانستان خلک نه خپل دولت کې کوم خاص موقف لري چې خلک یا دولت ودرېږي او د هغوی په حق باندې او نه هم د افغانستان باندې د سکم خلک یا هم بنیادونه شته چې د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ودرېږي، د خلکو حقوق تامین شي. دا چې اوسېدي په رڼا ورځ باندې او بغیر له دې نه چې جنګ مهاجرینو سره دا رقم کړنه او چلنه دوی لري، نو خامخا د جنګ په حالت کې به وضعیت کاملا متفاوت اوسي. او یا هم ډېر افغانان کېدای شي د اقتصادي او یا هم خپل د اسنادو د کمدید مجبوریت لپاره هم لاس هغه کارو ته وهي چې واقعا دوی نه غواړي، مګر مجبوریت دوی به مجبوره کړي چې هیران سپاس سره یا نور نظامي خلکو سره یو ځای شي. البته زما هیله دا ده چې جنګ دومره مخته لاړ نه شي او سیمه هم دومره زخمي نه شي، نو ځکه موږ هغې نه بغیر هم په سیمه کې د ستر قدرتونو د جنګ یو برخه یو. متاسفانه افغانستان د هغه لوی میدان دی چې هر یو غواړي په دې میدان کې خپل لوبغاړي ولري او خپل ګټو لپاره وجنګېږي.
مننه آغلی بارکسي. علم پایند د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. پایند سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی. همغه د پیل د خبرونه په پیل کې مې هم دا پوښتنه کوله چې اسرائیل به په ایران حمله وکړي او کنه. د منځني ختیځ له موضوع سره ستاسو اوږده تجربه څه درته وایي چې اسرائیل به حمله وکړي؟
تر اوسه پورې خدا د اسرائیل کابینه او د خپل د فوزي کمیټه هغه وای موږ په دغه فکر کې یو چې څه شو کو، او موږ د ایران باید به جواب پات نسی. د 350 راکټونه چې الوزول شوی و د ایران ته باید جواب ورکړ شي، مګر دا موږ انتخابو او دا په موږ پورې اړه لري چې څه به وکړو او څه به ونه کړو. نو هغه دا لار خلاصه پرې شوه ده.
پایان صاحب وبخشي په کومه سروي چې تازه شوې ده پیغه کې اکثر اسرائیلیان د ایران په ایران باندې د حمله مخالفت کوي. د دې باوجود هم تاسو د فکر کوي چې اسرائیلي چارواکي پوځي او سیاسي چارواکي به په ایران حمله وکړي؟
خدا دې د بنجامین نتنیاهو په ضد باندې تقریبا د اتنه میاشتې کېږي چې په اسرائیل کې مظاهرې دي د استقبالو لپاره او دا او دا او دته دا په امریکا کې هم د بازي يهودي سناتورانو کانګرسمنانو دا ویل دي چې دا بنجامین نتنیاهو د سولې د لپاره په مډل ایست کې یو معنی ده. دای باید د پبلک اپینین په اسرائیل کې کله کار کوي او کله نه کوي. هغه دا بنجامین نتنیاهو ډېر کاوړی د صدر اعظم دی د اسرائیل، هغه څه چې هغه ډېر سرسخت دغه طرفدار دي چې پر ایران باندې باید حمله وسی. نو ګوره چې د امریکا فشار هم ستا چې باید اسرائیل د ملایمت څخه کار واخی. د 350 راکټونو چالو زول سی وی دونه خساره اسرائیل ته نه رسیدلې. اسرائیل باید په دې باندې خوشاله وي چې دا هیڅ د بے فائدې حمله وي. دا 350 راکټونو کروز میسایلز او درونز دا د اسرائیل د پاره یو موافقه ده. اسرائیل باید خپل نور نو دا مسله په سوړ دنه کې چې دا د منطقې په نقص او د جهان په نقص دا اسرائیل کدا کار وکړي. نو د امریکا توصیه دا ده د بایدن د حکومت چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي، دا حمله باید ونه کړي. نو دا کوم بله نو ګور چې څه به دا تر اوسه پورې معلومه نه څه کې پښ بنینې څه کولای اسرائیل کله دا کارونه کوي چې دا لکه دا په د ایران پر سفارت باندې دا پر کنسولګری باندې چې په دمشق کې حمله وکړه هغه د چا سره نه مشوره وکړه، نه د جهان پبلک اپینین ته اهمیت ورکاو، نه د اسرائیل و پبلک اپینین ته یا د عوامو نظریاتو ته. بنجامین نتنیاهو دا غسی سرسخت سړی دی.
جان باسب کله تاسو وارو څه فکر کوئ چې که دغه حمله وشي او ایران ورلمخه ویلې دي چې ډیر سخت جواب به بیرته اسرائیل ته ورکړي او ډیر ژر جواب ورکړي او دومره به انتظار هم نشي لکه د دمشق د کنسولګری له حمله وروسته چې دوی انتظار کړی دی د دوی په وینا تاثیر به په افغانان او افغانستان څه وي؟
خو موږ تاسو ګورو چې افغانستان د هر نظر نه یو عاصف پذیره جغرافیا ده، یو عجیب او غریبه ډله په افغانستان باندې متاسفانه حاکمه ده او دې کې هم شک نشته چې یو برخه د طالبانو نن سبا د ډیر لوی نفوذ لاندې د ایران د چارواکو دخوا ده، د استخباراتو دخوا ده. تاسو خپله شاهد استئ چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې یو ډیر عجیب و غریب ټولنه جوړه شوه د ایران او د هلمندی طالبانو وانو په نوم. نو دا ښیي چې ایران نفوذ لري په افغانستان کې او دې کې هیڅ شک نشته چې عسکرګیری ورته وایي، سربازګیری یا نفرګیری دا به هم کیږي د طالبانو په منځ کې، ځکه چې طالبان خو متاسفانه یو وکنه برخه یې په همدې نظر ده چې دوی جهانی جهادستان دي او په هر نوم او په هر کشالې دی حاضر دي. چې طبعا چې داسې لویه جګړه کېږي چې زما باور نه راځي هغه خو خامخا اقتصادي اغېزې به هم لري په افغانستان. نو دا واقع به زه ګورم د سیستم د لاسه.
آغلی بارکزی، ځینې کتونکي دا وایي چې له 2000 کال را پدې خوا نړۍ درې لویو پیښو متاثره کړې ده، د اوکراین جګړه ده، د غزې جګړه ده. نو که چېرته په منځني ختیځ کې د دې ایران او اسرائیل جګړه هم رامنځته شي، بې ثباتي به ډیره زیاته شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
بې ثباتي هغه ملکونه او هغه قدرتونه رامنځته کوي چې ډېر لرې پراته دي. که تاسو اوکراین جنگ ته پام وکړئ او یا هم د غزي د جنگ اوږدېدو ته پاملرنه ولرئ، او هغه هېوادونه چې په اول قدم کې د دې جګړې نه حمایت وکړه، سیده چې حمله حماس وکړه، مګر په غزه کې هغه خلک هم ژوند کوي چې د حماس طرفدار نه وو. متاسفانه خپله دا د وسلې جوړولو د جنګ اقتصاد یا جنګي اقتصاد په دنیا کې یو ستر اقتصاد دی. بغیر د کرونا ناورین نه چې هغه ویل کېږي چې ډیزاین شوی وه، نور ټول دا هغه شیان دي چې د ځینې هېوادو سیاست، اقتصاد، سرمایه او قدرت د هغې له لارې مخته ځي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی په خپل هغه کمفرت زون کې د ژوند کې د هغوی لپاره هېڅ شی تغیر نه کوي، مګر دنیا لپاره، خلکو لپاره به هر څه تغیر وکړي. زه فکر کوم په اوسنۍ وضعیت کې دنیا حداقل دې ته روانه ده چې یو بل سیاسي نظامي یا حداقل اقتصادي قدرتونه هم رامنځته شي. د اروپا اقتصاد هغه پخوانی اقتصادي پاتې نه ده. امریکا کې دننه هم موږ وینو چې انتخابات کېدای شي بل بدلون د امریکا په سیاست کې راولي، خو دا بدلون به دومره نه وي چې موږ ووایو چې ولا دا ټول ناورینونه او جګړې به د پای ټکی ورته کېښودل شي. ما په متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې بیا هم ځینې منطقه حتی که دغه جګړه هم ونه شي بیا هم سخت تر تهدید لاندې ده. د امریکا او چین موضوع دا هم په اسانه حل نه شو. د اوکراین قضیه تر اوسه پورې هم روانه ده، یو هغه هم یو ناورین دی چې د هر لاره ورته لنډمهاله کې زه فکر نه کوم ورته پیدا شي. یا حداقل هغه اوکراین په اروپا کې د افغانستان پر رقم باندې شوله د ستر قدرتونو قرباني. په مجبوری ډول باندې زه فکر نه کوم چې سیمه به دومره آرامه شي. عربي هیوادونو ته هم پکار ده چې خپل منځ کې یووالی رامنځته کړي
او د ځانځانې او خودخواهی نه باید لاس په سر شي چې هغه ډېر نه لیدل کېږي دغه نوتراومان لوبو منځ کې.
مننه ښاغلی پایند، د عربي هیوادونو ته اغلی بارکزه اشاره وکړه. عربي هیوادونه تر اوسه پورې چکم راپورونه خبره شوې دي، دوی د ایران او د اسرائیل د جګړې ډیر سخت مخالفت کوي، او ممکن یا ویلات دای چې د هرمز د تنګی لاري ګومان کوم شاوخوا اویا میلیونه بیرل تیل هر ورځ نورې نړۍ ته صادری شي. لیکن بل ورته تاسو چې د منځنی ختیس د مطالعاتو د مرکز مشی کړی ده، بل ورته عربان بیا د ایران له قوت هم نه دي خوشاله، نو فکر نه کوي چې عربان به خپل اقتصاد د ایران د ځپلو قرباني کوي او کنه؟
ګوره، تر افغانستان ډیر مهم ممالک په د منځنی ختیس کې او په آسیا او په اروپا کې، د اوسلويش ممالک کې په دنیا کې چې په وګړي مسلمانان اکثریت لري، د هغو ټول زور په اسرائیلو باندې ونه رسید. د عربي اتحاد 14-15 ممالک دي، د څو جنگونه وسونه. اسرائیل یو قوي مملکت دی، امریکا او اروپای غربي سخت په اسرائیل پسې ولاړ دي. نو دا د اسرائیل تر هغه وختو پورې چې دغه حالت لري او دغه سپلویان لري، لکه اروپا امریکا او په خپل اروپای غربي، او دلته به عربان هم سره تقسیم سوي دي وشل سوي دي. استاد یې دغه د ایرانیانو د راکټونو چې والو زول سول، یو چې دا د اردن فوزي قوا او د هغو مخنیوي وکي، یو چې دا د عربستاني سعودي په دغه کې، او دا نور ممالک، دا واسي امریکا د اسرائیل نو، دا د امریکا په لوي، دا د نور بعض عربي ممالک چې هغه د امریکا سره نږدې ارتباطات لري. نو دا د ایران د حمله ناکامۍ وجه یوازې اسرائیل دی چې دا د نور ممالک په کومک باندې دا کار وکړي. دا په خپل ايرن دوم چې دا دوی ورته وایي، دا د امریکا ټکنالوژي ده، دا د نور اسرائیل په خپل دی. نو دغه ممالک چې دا موږ تاسو ورته ګورو، دوی کم داسې عربي اتحاد یا د مسلمانان دومره زور، دومره په د نړیواله پالیسي او په اقتصاد او په سیاست کې دونه مهم رول نشرو بولای. البته تیل لري، د شپږ او عربي ممالک چې په داخلي جفارس کې تیل به خپ مهم دي، مګر بیا هم دغه دغه داسې یو د نړیواله پالیسي په اقتصادي او په
شغله پایان شغله پایان او بخشي او بخشي. دلته دا موضوع مهمه ده، خو په ورته وخت کې دوی له ایران سره مشکل لري. ل تاریخ په وجدو کې تر اوسه پوری د پورستیو کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نسبی روغه جوړه سوي ده، چې هغه هم د چین په منځګړی ټوب. یعنی زما مطلب دا دی چې لکه د سعودي عربستان غون یو هیواد، لکه د اماراتو غون دی چې د یمن په جګړه کې هم سره متحد ول، او دا یانګرل چې حوثیان ایرانیان تقویه کوي. فکر نه کوي چې دوی به د خوشاله شي د ایران په ضد باندې اسرائیل څخه اقدام وکړي؟
بله، د عربان یو چې د عربي ممالک کې چې په هغه کې مثلا سنیان اکثریت لري، لکه عربستان، سعودي، دولتي امارات، قطر، په بحرین کې شیعهګان اکثریت لري، په عراق کې شیعهګان اکثریت لري، په لبنان کې شیعهګان اکثریت. دا په خپل د عربان د مسلمانانو په مابین کې د شیعه او سنی مسله د افغان مسلمانانو سره بل کړی دي. نو دا عربان په دې نه کې خوشاله د عربي ممالک چې ایران په دا منطقه کې یو قوي مملکت سي، یو سوپر د منطقوي سوپر پاور سي. نو د عربانو مخالفت هم د ایران سره همسته، د اسرائیل سره همسته. نو دا عربان دغه شی او بل په د عربي ممالک کې دیموکراسي نشته، خاندانی رژیمونه دي، د عربستان، سعودي، دولت امارات، قطر، د چتاشي ټول ورته یا دیکتاتوري دي یا خاندانی رژیمونه دي. هغه د خلکو په لوي نه لري. د سعودي عربستان په کوڅو کې، دولت امارات په کوڅو کې خوځه ګرځیدل، دا د ځوانانو د خلکو ډیر مخالف دي د خپل رژیم. استاد دا د ابراهیم اکورد چې د امریکا شروع کړل، اسرائیل، د عربستان، سعودي، او دولت امارات او قطر کوټ نږدې و چې د اسرائیل پر رسمیت وپیژني. دغه د د د غزې واقعې وسونه هغه څه پاتې سو، کنه د عربانو دا ټول تقریبا د یو خواته د مهم مملکت عربانو غه،
او جنو خو پیژندل د اسرائیل، جنو خو پیژندل د اسرائیل، جنو اسرائیل پر رسمیت پیژندل د، او تاسو خبر عربستان قریب چې اسرائیل پر رسمیت تو پیژني، او هغه د ډیجیټل هیوادونو په هغه اقتصادي کوریډور کې هم دوی شامل وسی، له هند به د مزکی للاری، د اوبول للاری، او بیا د مزکی للاری په اماراتو کې لارې تیریش، بیا په سعودي عربستان او اسرائیل او اروپا ته رسیږي. د ایران په یو بل شی چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د ایران په ایران باندې د اسرائیل د حمله مخه ونیسي، هغه د امریکا تازه فشارونه دي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي واشنگتن د واشنگتن پر شپارسو تنو او دوه بنسټونو بندیز لګولې چې د ایران د بی پیروټ الوتکو په جوړودو کې مرسته کوي او د شاهد پونم د درون الوتکو د ماشينونو په برخه کې کومک کوي. د بریتانیا خزانه وزارت بیا ویلي دي تازه چې په څو پوځي مؤسساتو، افرادو او هغو ایراني بنسټونو یې بندیز لګولې چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو او د بالستیک توغندو په جوړېدو کې مرسته کوي. جانباز صاحب، څه فکر کوي چې که چېرته دغه رقم فشارونه په ایران زیات شي، په یو ډول به د دې جګړې مخه ونیول شي چې اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
فکر نه کوم. جنگ خو ګوري خالصه بر جنگ روان دی. دا جنگ بله راګمشته؟
بله بله.
او ګوري جنگ خو روان دی، خدا جنگ کله بتکیږي، کله ګرمیږي، کله داغیږي. دا جنگ ختم نه دی، دا جنگ ختم نه. او دبل دا چې هغه کومه تسلیحات شته شو شره وکړه، هغه ایران د چین او د روسیې په مرسته جوړوي. هر څو ایران خو بیل هغه هم ډیر سخت بندیزولند دی، او څه د پاسه انځه څلوي کال کیږي چې دی بندیزو دی. نو وی ترتیب دا بندیزونه فکر نه کوم چې ډیر د سم مؤثر اوسيږي. البته کې د شي څخندونه به پیدا شي، اما خبره دا کې دی کې چې امریکا صادق نه ده چې وایي د جګړې مخنیوي کوي. هغه غواړي جګړه مدیریت کی لکه چې تر اوسه پورې کوله ده.
او او په شی امریکا خو بیا بیا ویل دي کله چې حتی د دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې حمله وشو، له هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړه، په سیمه کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړه، له جنو نور مشانو سره خبري وکړه چې قضیه دې ته ونه رسي چې جګړه وشي. او ځینې کتون کې دا وایي چې د امریکا خو اقتصادي ګټې دي، ځکه چې تیل لدی لارې ورځي او په سیمه کې امریکا ډېری قواوی هم لري، ځکه له جګړې سره مخالفت کوي. څنګه جنواس؟
بالکل، زه ګوري تاسو څنګه تاسو خبره په بطن کې خپل تضاد نه لري. زه وایم چې متحده ایالات کوشش کوي چې دغه جګړه او دغه کوم تشنش، تاریخي تشنش د اسرائیل او د عربو او اسرائیل او د ایران په منځ کې د مدیریت شي. دغه اوس هیڅ برنامه متحده ایالات نه لري چې دغه منازعه دې ختم شي. دغه هیڅ کار متحده ایالات نه کوي. تاسو خپل ګوري فقط دا وایي چې جګړه د کنټرول نه ونوځي. او دا خو تاسو ډېر ښه اشاره وکړه چې دغه منطقه خو شارک د ترانسپورت او د منابعو، د تجارت او د اقتصاد د دنیا او د اروپا او د مثلا د افریقا او د آسیا دا خو سره تړي. واضح خبره ده چې د دې خسارات به ډېر زیات اوسيږي. او بلا شک چې وضعیت دی ګرمې جګړې ته خامخا دلته روسیا فعالیږي، دلته چین فعالیږي، دلته هغه نیابتي ګروه ډلې ټپلې چې دي هغه نورې هم زیاتیږي. دلته کېدای شي سور اور بل شي. بلا شک ټول فشار اوس دا دی چې دغه موضوع د مدیریت نه ونوځي.
مننه جناب.
دا چې تشنوش به ساتي د خو په منځ کې دي کې زه شخصا شک نه لرم.
پایان سب څنګه د جنبه سب لدی خبر سره تاسو موافق یاست چې امریکا هڅه نه کوي جدي هڅه چې د جګړې مخاوني ول شي او یا یو ډول د مدیریت شوی جګړې لپاره هڅه کوي؟
دا اوس دا نن ورځ امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. یو په خپل په داخله کې د امریکا دا د بایدن حکومت چې د مثلا د ریپبلیکانانو د خوا د نورو د خوا څخه دا د سرحدي مسایل دي، دا د امریکا داخلي مسایل دي، د بل خوا څخه د امریکا د اوکراین مسله ده، دا نور مسایل دي چې د منځنی ختیځ بل خصوص افغانستان واقع خو به خلکو هره سم ده. نو د دې ستونزې په دیو د امریکا نه غواړي چې دا یو بل تشنج په ځای کې پیدا شي چې د امریکا انرژي پر هغه لري باندې مصرف شي. استاد د امریکا په کانګرس کې دا نن سهار خبرې دا وي چې دا آیا دا اوکراین ته امریکا باید کومک ورکي یا نه کوي، یا اسرائیل ته یا په کوم اندازه. دغه د امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. امریکا نه وړي چې دلته یو بل کشمکش پیدا شي په منځنۍ قدس کې د اسرائیل او د ایران تر مابین، او د عربان مسلمانان دا مجبور دي چې باید یو طرف ونیسي. په کوڅو او په بازارو کې د عربي رژیمو خلک چې دي هغه دغه د ایران ملاتړ کوي. د ایران دغه حمله دا 350 راکټونو چې اوبو زمڅو دي، مګر د حکومتونو دغه مخالفت کوي. نو دا په دې پورې ارتباط لري چې کوم یو حکومت په کوم مملکو کې یا د امریکا جواب وایي یا د اسرائیل جواب وایي. په د مسلمانو مملکو کې تر دا اوسه پورې یوازنی مملکت چې د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې کلک ولاړ ایران دی. د نور عربی مملکو د مشتاسي ولې د چداد ابراهيم نشدي و چې د اسرائيل پر رسمیت اوس په اوس وختو کې خو یا مثلا اردن دی چې اسرائيل پر رسمیت پیژندل دي یا مثلا مراکش دی چې پر رسمیت باندې پیژندل دي ترکیه ده چې اسرائيل پر رسمیت باندې پیژندل د نور مملکو تر اوسه پورې د اسرائيل پر رسمیت نه پیژندل شوی د امریکا ټول کوششونه دغه و چې د نور عربی مملکو هم زیات شي د اسرائيل پر رسمیت باندې هغه غوړ دغه د ایران در کشمکش سره تا د غزه د وقات سره هغه امریکا په دې موافق نسو چې د نور عربی مملکت قانی کې چې د اسرائیل پر رسمیت باندې پوجي نو د امریکا مشکلات ډیر دي او د بل خواته کدا اور څه توت څه په ځای کې تا د تیلو مسله اوس هم د امریکا کې د تیلو قیمت ورس په ورس تاسو ته ورته ګورئ وړي د امریکا د تیل محتاج یو مملکت کې څنګه خپل تیل لري مګر دا د امریکا پر اقتصاد باندې ډیر سخت تاثیر کوي
او مننه پاینسپ
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادی په چپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځني سپ 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې د ایران او اسرائیل پر بحران خبرې کوي چې اخیز به پر سیمه او په افغانستان شوی په خبرونه کې مو علم پایان شکرې بارکزی او غوث جان واسطه بلنه ورکړی ده د فیسبوک لاره یو شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دي اکرام خان دورانی لیکلی دي هر جنگ جګړه وحشت ده د افغانستان په اقتصاد د تیلو په بای به منفی تاثیرات ولري دا چې زرګون افغانان په ایران کې مزدوري کار کوي هغه به لکار او مزدوري محروم شي ناصر تاجک لیکلی دي اغیز اوس هم کړی دی ایران د ورځې په زرها او افغانان په زور را باسي زموږ په گاونډیانو چې کله هم کوم ستون زراشي زور تر افغانان ووزی فیصل الهام لیکلی د افغانستان بل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او د نورو هیوادونو لپاره به وغورځي شادی ګل مجبور لیکلی دی ډیری ستونزې به ولري ځکه چې پاکستان افغان کډوال هم په زور استل شوی دی ایران هم داسې کار شروع کړی دی چې په افغانستان کې به نور بیکاری هم ورسره زیات شي عبید الرحمن همت لیکلی دی کچیری د حقیقت وینو په منځنی ختیځ هیوادونو کې د سترو جګړو رامنځته کول دی بایدن غواړي چین هیواد اقتصاد کمزور کړي زما فکر افغانستان باید به طرف ووسی د خان پونم یو بل لیکلی دی او ریجن کې لیکلی دی چې خیریت په هیڅ مشکل به نه وي ایران دی خدای تباه کړي او البته دا د وای نه ده سره له اسرائیل او پاکستان یو لاروی مسافر لیکلی افغانستان مخکم د دې جنگاله یو جای وو وسم نو بیا کله په قرار شوه دی یو شمیر نور اوریدونکو خپل پیغامونه را لېږلې دي لټول ډیره ډیره مننه وخت اجازه نه راکوي چې د ټول پیغامونه زول ولم او له نور اوریدونکو سره شریک کړم کبیر ته د بحث دی برخه تراشو اغلی بارکزی که تاسو نظر واخلم د افغانستان اړخ یو څه پات شو په افغانستان باندې که فرضاً اسرائیل حمله وکړي او ایران برته جواب ورکړي او جنگ ډیر نور دوام ونه کی بیا به هم په افغانستان باندې منفي اثرات وي دي چپی
کله خبر چې په صورت کې پدې شي نه خو هیر هم نشي زما په آن باندې سربېره پر دې چې امریکا او اروپا یو ستر قدرت دی عربي ملکونو لپاره د ایران نیابتي ګروپونه لکه حوثیان په یمن کې هغه په هغه ډول باندې کولای شي چې د امارات او سعودي عربیا کې کړکیچ رامنځته کړي جنگ رامنځته کړي جنگ په سینا چې یعنی مثلا فیزیکی جنگی پا جون بانده و پراکت بانده و حل کدل او حتی از فکر کن پا خواه هم اغوی ته تحرید و اختار ور کرده و چه بیا در این روز تلک اغوی پا قرار شوله فکر کن جنگ بد شده لکه چستاسی او اولیدون که ویله او هر جنگ پسیم بانده ناوری اغیز بولری او زمونگا که هر گوانده جنگ تلار شید منفی تاثیرات دی په سیمه باندې خامخای افغانستان حسیم جوبل دی نور موږ نه خپل د جنگ توقع لرو تامل لرو نه باید جنگ ته مخ کو او نه هم متاسفانه خپل دفاع او خپل وطن پاک ستره او ساتو د نیابتي ګروپونو نه دغه بم ډیر په خیری په اوسنۍ شرایط کې
ځینی پاین صاحب ځینی کتون کې دا خبره کوي چې د ظاهر شاه په وخت کې چې کله د افغانستان حکومت په نړیواله دوه جګړه کې به طرفي حفظ کړه د افغانستان ته ډیره زیاته ګټه ورسوله البته د ځینو کتون کو دا نظر دی د ایران او د اسرائیل په جګړه کې هم کچیرته افغانان بطرف پات شي او آیا بطرف به پات شي؟
دا د بطرفي مسأله ډیره مشکله ده په دې وختو کې، بالخصوص چې د افغانستان گاونډیان چې دي، یو ایران دی چې د افغانستان سره سرحد لري، مشترک پاکستان لري، چین لري، او دا چې تاسو ورته ګورئ هلته ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان دي. دغه افغانستان په دغسې حالت کې نه پخوا نه په دا اوس کې، افغانستان که هر څه به طرف دا د منطقې مسأله داسې کېدای شي چې هغه افغانستان حتماً په دغه کې شاملېږي. دا د نورو خلکو توجه افغانستان ته په دې خاطر سره د افغانستان جغرافیایي او سایکولوژیکي موقعیت داسې دی چې افغانستان باید یو مهم نقطه وي. نو دا چې تر کومې اندازې پورې به دا وي، دا څوک نشي ویلی نشي کولای افغانستان کې به طرف هم پاتې شي. په افغانستان کې نو ګوره چې دا به نو البته په دې کې شک نشته چې تاسې ضعیف مملکت لکه افغانستان،
بله
هغه باید همیشه به طرف پاتې شي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کوو، یو څو اوریدونکو را سره دی انتظار پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ که غواړئ، او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم، از تو خیم در زابل ولایت شجول و لسوال استاد سر پتماس کن شبه سبتا و استاد سمین منوت نیک ایلیا و احترامات
دیر منه نه. مهربانی عجیس
موسخو در دی وطن خلقیو او استاد سید رادیوگان و للا رو دخا مرد آوزاد سارو و جنگ خلالوی سر طول وقت گرسن لاری خو بیا هم بعضی ملکونه سره مجبور سي د جنگ لاري یو د بل انتقام سره اخی، خو جنگ شي پایلې نه لري او ګټې نه لري. نو موږ د افغانستان اسلامي امارت په دې باندې ستایو سي وازي اسلامي مملکو کې د افغانستان اسلامي امارت اوس د مسلمانۍ لاري زخه د دې اسلامي ملک نه تر وکاو. نو دا یو نیک اقدام بولو، ځکه چې نورې اسلامي نړۍ هېچا هم غږ نه کوي پورته، ځکه چې هغه له امریکایانو څخه بیریږي یا یې ګټې په خطر کې لویږي یا هغه بیا کومکونه نه ورکوي. نو زموږ خو دغه ګمان داسې له دې سبب وي. او له پاین صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چېرې دا جنګ سره وښتي او دوی سره وښنلي، نو آیا روس به دغه کوم چې د وای سیمور بل امریکایانو د ایران تر شا ودیږي، آیا دوی به مستقیما کومک ورکړي او داسې چین به څه اقدام وکړي، او امریکایانو ولې او اسرائیلو ته جواب ورکړي چې موږ په دې جنگ کې نه داخليږو او مداخله نه کوو؟ نو د دې لپاره څه تاوان ده؟ آیا اقتصادي ضعیفه ده په نورو جګړو کې ځان نه داخلي؟ نو دا زما له محترمو میلمنو څخه
مننه. مننه حاجی صاحب توخه. بل اوریدونکو هم را سره مهرباني وکړئ، آزادی په سپوک پروگرام دی.
بر صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان.
شرغلې همدرد، مهرباني.
مننه. د ما خو یو نظر دا یو مې پښتنه دا نظر مې دا داسې د جنگ خو دې چا په ګټه په یو ځای کې نه تمامي دی نه تمامه او تاوان حتی انسان او بشر خو پرې ده چې حیوانات او پرندو ته هم رسیږي. او بل نظر کې مې دا هم شمول ده چې دغه سیاستونه ټول دغه تعلیم یافته خلک کوي، ولې دوی دومره جهالت ډېرې روان دي؟ بله سوال مې دا ده له محترمو میلمنو نه چې څه وجه ده چې دا سکون ورځ تر بلې په نړۍ کې ورکېږي د ولسونو او دغه د جنګو له وجې نه؟ دغه څه وجه کېدای شي څنګه په نړیواله سطح په بین المللي سطح یې دغسې کارو مخه نشي نیول کېدای؟
مننه همدرد، مننه. مننه. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا بحث ته ګرځو. مهرباني وکړئ، آزادی په سپوک پروګرام. وعلیکم. مهرباني.
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي. شبا سم محترمه، موضوع خدا د ایران او د اسرائیل په اړه باندې ده نه؟
بله.
مننه. خدا دې قدر وکړي. شبا سم محترمه، دا وکم بریدونه چې ایران پر اسرائیل باندې کړی دي، دا خو داسې بریدونه باندې کړی دي چې ساده خبرې د ایران کنسلګری چلته وشتل او د هغو په برید پغاچ کې کړی دي. شبا سم محترمه، زموږ په نظر باندې دې څه کار کړی دی؟ خو داسې خبر ده شبا سم چې دا د ملکونو مثال د خبرو دغه تفریح لري چې مثال د خبرو د دغه اړیکو سره خراب شي، ځکه هغه چې جنګ شي بر سره د اوکراین او د روسیې جنګ دی، ځان هم د افغانانو ته راورسېدي. مثال د خبرو زي مثال در کوم، د تیلو بای چې ډېر لوري ختلي د خارکي شار مثال د خبرو د اوکراین دا خاطر غنم را روان داغه تو کوشان چې دې کې متنه ډیر لوړ کتلې شبر ته مترمه نو خو د اسرائیل څخه موږ دا غوښتنه ده چې مثال د خبرو پر کول غری بریدونه ونی کې او که بریدونه باندې کې مثال د خبرې بیا د ایران مثال غوښته واخیږي د دې ملاتړ شبر ته مترم
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبرخه سره واخسته پاین چې په د دې اوریدونکو په د حاجی صاحب توخي پښتنې تاسو ته راځي وي کوم که پلانډو جواب ورکړل تاسو
موږ تاسو په پښتو کې یو ضربل مسل دي
بله
وای د جنگ خو دې خبرې ساعت
بله
نو دا چې دا د جنگ دا اوس تاسو دا یو مسله دا چې د افغانستان یو به طرف مملکت په دې ځای کې پاتې دی یو غریب یو فقیر مملکت دی څو کال په جنگو کې تیر سول دا افغانستان هر څه کوشش وکړي چې په دا جنگو په دې کې به طرف پاتې شي هغه نس پاتې کېدلای ایران خپل علایق لري خپل طرفداران په افغانستان کې لري پاکستان خپل علایق لري طرفداران لري دغه سي ازبک او ترکمن او د نور نور افغانستان دغه سي مملکت چې په هغه کې مختلف ګروپونه سره خوای نه خوای د افغانستان یو خاطر دغه د روسیا مسله مشتاس ذکر نکړل دا د ایران ډیر نږدې ارتباطات د روسیا سره دي دا اوسنۍ د ایران رژیم دا ایران په خپل د ترونو د به تیارې د پیلوټ تیارې او دا روسیا ته ورکوي او دا روسیا د چې د ایران تیل رانیسي چیل د چې د ایران تیل رانیسي دا د ایران تیل یو مسله سونه چې دا د ایرانیانو په ګټه هم نه ده او د خپل د افغانانو د په ګټه هم نه ده ایران چې هر څونه زورور شي پاکستان چې زورور شي افغانستان خپل دفاع لپاره مجبور دي چې د چپل چت لاس ورځي بل چت کومه کوړ لکه افغانستان چې په د لسیز کې د بعد له جنگ یو امید و ما روسیا ته لاس وغوښته ول امریکا را ولاړ سو نامه پاکستان ته کوته او هم د ایران هغه د سنټو د پټ غړی و افغانستان مجبور و د خپل دفاع لپاره روسیا ته لاس وغوښته نو د افغانستان مجبوریت ستاسو اوس به هم وي په دې آینده کې به هم وي د افغانستان بیچاره مملکت دی او دا 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 د منطقوي کشمکش افغانستان یو خواته بل خواته کشي اوس دا د اوسنۍ رژیم په افغانستان کې تاسو ورته ګوري یا پاکستان کومه کورسره کې یا ایران دی او ځکه دا یو به طرفه پاتې کېدل په افغانستان کې ډېر مشکل کار دی نړیوال
مننه پانس اغلی بارګزی د دې له خطر چې دا بحث یو څه بیرته سره راغون کو او په دې خوبلار سو چې افغانان باید څه وکړي عادي افغانان څه کولای شي چې که خدای مکړه جګړه پیل شو په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او یا آیا ممکن ده چې ورلمخه ځینې هڅې وکړي چې له ایران ووزی څوک یې څه پیشنهاد لري ورته
ما پاند متاسفانه په افغانستان کې هڅه دننه په افغانستان لوی خارونه کې هم د دې جګړې په اړه باندې ګنګوسي روان دي او تشویشونه د خلکو په مابین کې شته چربیل پونډي چې افغانستان یو مصرف کوونکی هیواد دی چې د ایران تجارت او ایران مواد راځي د سوخت مواد په شمول د فکر کوم هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې یا بیا افغانستان باندې په جګړه کې د هیڅ اړخ سره ونه لري یو زموږ خپل خوندیتوب لپاره کوشش وکړي چې هغه ځای کې ژوند وکړي چې د نظامي هډونه لري وسی ځکه زما په اند باندې چې په جګړه کې دا په نه دویم جهانی جنگ جګړې پر رقم نه دي چې هر ځای بمبار شي او هر ځای هدف نظامی هدي نو افغانان لپاره هدي اقل کدي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان خپل ورته امن نه دي او دوی د هغې نه احساس د امن نه کوي نو د افغانستان باندې هم هر چېرته چې ژوند کوي د نظامي هډونه لري او اوسي دي او ژوند مختلف سي
مننه جانباز صاحب اخر بارکسی د سوخت موادو ته اشاره وکړه چې له ایران افغانستان ته راځي د راپورونه دي چې ممکن غرب د ایران په تیلو باندې نور بندیزونه ولګوي که څه هم د جمهوریت په وخت کې چې په تیلو کوم بندیزونه د ایران لګیدلی وو افغانستان بیا هم له ایران تیل اخیستل اوس څه فکر کوي که چېرته امریکا او لویدیز نور بندیزونه ولګوي د افغانستان لپاره به یو مشکل رامنځته نشي
بله شکه مکه چې مخکې دلته وار په وار اشاره وشوه دغه منطقه خو د د د د د کوانت د مواد او ذخیره ده که ګاز دي که تیل دي عمدتا دلته دي خو ځینې ذخایر البته چې اوس په منځنۍ آسیا کې مشته دي که افغانستان اوسنی حاکمیت وشي کړی چې خپل دغه مناسبات یو رقم ته مرکزي آسیا سره روسیې سره دغې هېوادو سره ټینګ کړي چې د رسفند مواد دې ځای نه را انتقال شي په یو ترتیب او په هر حال دا یې ته په ټولیزه توګه دا خو په قیمتو تاثیر کوي دا په ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي په سیاست جهانی سیاست باندې په ټولیزه توګه دا خو یو نوی حالت رامنځته کوي نو افغانستان چې زه ګورم خو تاسو باندې به تر پوهیږي چې د هر لحاظ آسیب پذیر دی او کړکیچ چې رامنځته کیږي یا هغه د هغې تعمیق د هغې لا زیاتوالی په افغانستان باندې ډېرې 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 کشالهدارې اغېزې کېدای شي وکړي او دا حاکمیت چې اوس په افغانستان کې د دې جوګه نه دی چې دې نه ووځي هغه احساساتي شعارونه مخکې دوستانو هم د کابل نه د نورو ولایتو نه فقط په همدې شعارو خوشحال دي چې دغه دی ګزار وشو دا داسې وشو اما عمق د موضوع ته چې ګورې خو زمونږ خو نه سیاست معلوم دی او نه کړنلاره معلومه ده نه مناسبات هېوادو سره فقط په همغه بشپړ نوم شعارو سره پیلن ژوند کوو که بهر کې هستو که بیرون دننه هستو متاسفانه تر څو چې یو مسؤول حاکمیت رامنځته نه شي ملي حاکمیت مشروع حاکمیت زه نه ګورم دغسې یو پالیسي د افغانستان فعلاً چې هغه غوره کړي البته ښه به وه چې موږ خپل ناپیلتوب دغسې شرایطو کې وساتو البته زموږ کومه همدردي چې دا د فلسطین د خلکو سره د هغې دایې سره هغه همیشنۍ ده موږ یې ملاتړ یو افغانان اما هغه کشاله چې د اسرائیل او د ایران په منځ کې ده زه داسې فکر کوم چې دا د دوی جنگ دی دا د دوی هژمونی ده که د اسرائیلو ده هغه بالکل مشهوده ده او که د ایران ده هغه هم ټولو ته څرګنده ده بنا دا د دوی جنگ دی او نه ښایي افغانانو ته افغانستان ته چې په دې مسله کې د اسرائیل او د ایران په مسله کې فقط او فقط موږ ته مهم د فلسطین د خلکو د دولت د استقلال بیرته راوړلو دغه دایب موږ ته مهمه ده نور دوی خپل کار کوي متاسفانه چې موږ دې کې نشو کېدلی کوم خیل چا خپل وښیو زما په نظر
مننه جناب صاحب اوریدونکو د فیسبوک له لارې ډیر زیات پیغامونه را لېږلي دي یو ځل بیا هم له دوی مننه کوم یو څو به ولولم عادل شاه وحدتیار لیکي دا جګړه د افغانستان نه ده د افغانستان له خاورې په دوی حمله نه ده شوې نو کوم تاثیر به ونه لري شاهغا بیچاره ویل کلی دي ډیر بدی پایلې به ولري ځکه افغانستان یو وارداتي هواد دی عبدل کریم بیا لیکلی دي اصل بیچاره فلسطینیان دي افغانستان خو په خپل ازادي لري او خلیل ننګرهاری لیکلی دي بخښنه غواړم د ماسترګم کله ناکله کار نه کیه لیکنه وړوي هغه په خپل کې ش سره جوړ صرف افغانستان پرې خرابوي یو شمیر نور اوریدونکو هم نظریات سره شریک کړي دي د دې خاطر چې دا بحث راغون کو د پښتنه د خبرونه په ترس کې هم وسره خو کچرته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې امکانات ډیر زیات چې اسرائیل حمله وکړي د اسرائیل پوځي چارواکو درې څلور ورځې سر په سر غونډې وکړي او د نتنیاهو صدر اعظم په برخه کې هم ویل کیږي چې د یو ډول راګیر دی ځکه چې د غزې په جګړه کې هم فلسطینی برمتنې خلاص کړي او د لومړي ځل لپاره د اسرائیل پر خاوره للدری بریټ شاور که څه هم دغه توغندی او دا شنشن شویلی او تقریبا سلو کې 9% شنشن شویلی یو کډوی د اسرائیل په خاور کې لګیدل نور په هوا کې لمزه تللی دي خو بیا هم دوی وایي چې د اسرائیل د خاورې د حیثیت د عادی لپاره هم اسرائیل مجبور دی چې په ایران حمله وکړي نو که حمله وشي او ایران بیرته ځوابي بریټ وکړي بیا به هم تاثیر په افغانانو باندې وي افغانان به څوک لري پاین سب کستا سو نظر واخله
بله دا زه په زما په خپل مکتب کې وم په دا های سکول کې کښنیوالي کې دا د فلسطین پر واقع باندې په مظاهره کې دل نو دا د افغانستان د فلسطین دایات چې دا هغه واسه افغانستان نه بلکې د ټولو دنیا وایي دا ملل متحد وایي دا چې دا دلته په دوه مملکت جوړ شوی وایي د هغو دایې صحیح دایې د هغو طرفداري صحیح مګر دا خپل متاسفانه د فلسطینیان هم دغه سره ویشم سیوی د خپل په وابین کې حماس یو د پی ایل او بل اخوات زیاده بل د عربان هم سره به اتفاق دا د عربان به اتفاق کنه وای دغه تر دغه اندازې پر دا مسله نه رسیدل نو بیا بل د رزو افغانستان ته افغانستان په هیڅ صورت باندې به طرف پاتې کې افغانستان خلک کې به طرف پاتې سي دا خلک چې دا حکومتونه په لاس کې دي یا طالبان یا د پخواني د اشرف غنی او د نور دا د همسایه د ګاونډي مملکت ته محتاج مملکت لکه دا یو لیکون کې چې وویل چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی د خپل ډوډۍ نه لري د افغانستان د خپل خوارن نه لري تیل نه لري دواوی نه لري ډاکټر نه لري انجینر نه لري دا مملکت مجبور دی چې دا محتاج مملکت دی به طرف نسبته کېدلی او هر جنگ چې په دا منطقه کې کیږي افغانان بیچاره اولین خلک دي چې دا غنه تاوان ویني د افغانستان په خپل خلک نشمړولای دا وضعیت د افغانستان شنه دی نه د فلسطین مسأله سمه ده، د ایران هم تقریبا دغه یو غنی مملکت دی، مګر په ایران کې هم دغه سیده آیات الله ګانو دغه سی حالت راوړی دي چې هغه تقریبا د نور خلک هغه انتخابي رژیمونه نه دي، دیموکراسي نشته په ده. په دا ټولو او څلوېشتو مملکو کې چې تاسو ورته ګوري، یو یا دوه مملک دي چې په هغه کې انتخابات مسلمانانو مملکو کې درته وایم، ما د مخم ذکر کړل ده چې دا یو خاندانی رژیمونه دي یا دیکتاتوري دي.
اغلی بارکزی که ستاسو نظر واخلم، د اسرائیل او ایران ترمنځ فاصله ډیره دي، یوه خواته اردن دی، ترمنځ عراق دی، سوریه ده، د سعودي عربستان یو برخه هم پکې راځي که لدی لارې دوی توغندي توغوي. فکر نه کوي چې کدا جګړه ونشته، دا جګړه به د افرادو جګړه نه وي، دا به د توغندو او د راکټونو او د هوایی بریدونه وي. نو افغانستان یا افغانان ځینې احساساتي چې مخکې جان باسه بیا کړل، که غواړي هم چې په دې جګړه کې برخه واخلي، برخه به نشي اخیسته.
د اوسنۍ پیړۍ کې نور هغه فردي او قواکشي او د دې شیانو جګړې نشته. د ټکنالوژۍ جګړه ده، د نوي اسلحو اثر دی، او جګړه ده د ډرون جګړه ده، او د دوربور د بالستیک راکټونو جګړه ده. حتی کېدای شي خدای دې نه کړي، مګر که چېرته جګړه نور مخته ځي، حتی قاره پیما هم شمالي کوریا خپل اخترونه ایتوموله وړاندې ورکړي. مسکې کوم جګړه نن سبا که خلک صحیح فکر وکړي اقتصادي جګړه ده. نو په دې جګړه کې هم افغانان پاتې راغلي دي، سربېره په دې چې موږ هر شی لرو، بیا هم یو وابسته ملک هر څه د بل په لاس باندې ده. نو زه فکر نه کوم احساساتي افغانان په احساساتو باندې تاسو جګړه نه شي ګټلی، په احساساتو باندې خپل ملک نه شي ساتلی. آی کاش هغه احساسات په افغانستان کې دننه د افغانستان د جوړولو لپاره په کار واخیستل سي. یو بل خطر چې زه فکر کوم چې ډېرې اشاره ونه شوله، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دننه مختلف جنگی گروپونه شته دی، هغه دوی چې ورته تروریستي ډلې وایي. او ویل کېږي چې ځینې هغه ډلې په اوسنۍ شرایطو کې امکانات ورته برابر شوي، دوی بیولوژیکي سلاحو ته غواړي چې لاره خلاصه کړي. دا یو ډېر خطر دی که چېرته خدای مکړه د افغانستان نه بل ملک ته په کمه کچه باندې هم زیان او ضرر ور وګرځي، قضیه به بدلېږي. د دې تر څنګ تاسو بهتره پوهیږئ چې د ایران او د داعش ترمنځ رابطه یو ډېره ښه رابطه نه ده. نو که چېرته کوم داعش ډله چې په افغانستان کې یا جوړ شوی یا شتون لري یا لیږل شوی، په هر صورت په دې باندې نه غږېږم، که هغوی هم په دغه نیابتي جګړو کې د یو یا بل په طرفداری ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې وضعیت به ښه شي. یعنی په هر لحاظ باندې افغانستان آسیب پذیر دی، او زما هیله او توقع تمه د خلکو نه همدا ده چې د احساساتو نه کار مه اخلئ. موږ ډېر د نورو دپاره وینې توی کړلې، نه مو خپل ملک جوړ کړ، نه مو خپل عزت وساته، او نه مو خپل اقتصاد ته پاملرنه وکړله. په افغانستان کې ډېرې وینې د نیابتي جګړو په خاطر باندې توی شوي. دا د خلکو پاک احساساتو چې دوی فکر کاوه چې د اسلام په خاطر باندې دوی خپل ځانونه قربان کوي، مګر حالانکه چې موږ ولیدل د غزې جنگ یو ښه بېلګه وه چې هلته څومره مسلمانان لاړل چې د اسلام په خاطر باندې او مسلمانانو په خاطر باندې وجنګېږي. نو زه فکر کوم هغه نیابتي ډلې نن یو خطر دی، او د هغوی کړنې په افغانستان کې بل خطر دی. سربېره پر دې چې اوسنۍ په افغانستان کې واکمن نظام هم واحد تعریف شوی خارجي سیاست نه لري، او د هغوی موجودګیري هم تر ډېره حده پورې د احساساتو پر بنسټ باندې روانه ده.
مننه جانباز صاحب. د ایران مسلې ته که په دې شکل راوګرځو، په روسیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې بریدونه زیات شوي دي، که چېرته د ایران او اسرائیل ترمنځ نښتې وشي او سیستان بلوچستان ایالت چې د ایران حکومت هم دغه وسلوال نشي کنټرولولی یا مثلا بریدونه زیات کړي دي، دغه جګړه په دې شکل باندې دا خطر نشته چې د افغانستان خواته هم سرایت وکړي، ځکه د پاکستان بلوچستان هم مصونه نه دی؟
لکه دلته چې وار په وار اشاره وشوه، افغانستان خو آسیب پذیره دی،
د هر نظر نه او کچيري جګړه زی د سی یو داغه مرحله ته چې لوی جنگ رامنځته شي چې احتمال لکه لکه دغه نن خو زه کم ګورم وضعیت ته زما د تحلیل پر بنسټ چې څومره به سمو سي دی هغه قضاوت ستاسو زه خو د سی یو لوی جنگ یعنی احتمال پایله کم وینم خو البته چې اسرائیل به گزار کوي چیرته کوي په کم قسمت کې پته مو ده دا به د دې په دوه کې موږ وګورو خبره دا ده چې ایران واقعا چې ډېر لوی سیاسي اجتماعي د نن په کور کې ګوسه سره مواجه ده همدغه چې تاسو ډېر معقول اشاره وکړه په سیستان بلوچستان کې په آذربایجان کې په خوزستان کې نور اجتماعي قشرونه چې په ایران کې دي که هغه ښځینه دي که نارینه متمدنه خلک دي هغوی نن سبا دغه وضعیت نه دغه خپلو حاکمانو نه راضي نه دي دا چې ایران بالاخره مجبور شو چې دغه یو ګزارونه وکړي تاسو چې په هر ترکیب دا ارزوي هغه سره غرض نه لرم یو علت هم دا و چې د نن په کور کې حاکمه تیوکراسي دې سره مخامخ و چې باید په یو ترتیب د نن په کور کې اذهان په یو ترتیب هغه کې منسجم کې تر څو چې هغه اصلي دښمن چې د ایران د حاکمانو په نظر همدغه اسرائیل دی داغه استقامت سوق کی او دا کار تر یو بریده د ایران حاکمانو وو شکر نن سبا دغه پاتریاتیک یا وطن دوستانه احساسات جذبات په ایران کې حتی په دیاسپرا کې دغه هوادو کې شزه مثلا اروپا کې څو ورځې مخکې ایتالیا کې او مالته نیم د ایرانیانو په منځ کې دالې دل په کاناډا کې نیم دل یعنی دغه احساسات او جذبات د خلکو د ایرانیانو د دیاسپرا په منځ کې هم راپارول شوې څو وخت مخکې د ایرانیانو په یو پیس کې شراکو اوریدونکو هم هلته هم دبرید چې کلونه خلک په اروپا او امریکا کې ژوند کوي اما په آینده باندې ایران او هغه احساسات دوی لپاره شوي په ترتیب دغه سی یو لوبه روانه ده البته چې زه فکر نه کوم چې ګرمې مرحلې ته لاړ شي خو استفادې به ترې کېږي تقابل هغه تر ډېره وخته به همداسې ساتل کېږي زما په نظر
ډېره مننه جان باز صاحب لتا سو مننه کوم اغلی بارغزی لتا سو هم منندویم او پاین صاحب ډیره مننه لتا سو هم چې په دې بحث کې مو برخه واخسته دا اوریدونکو هم منندویم زه احمد شیبر اجازه اخلم د ازادي په څپو کې تر بل خبرونه مو خدای مل
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر ده پریشان دستا حسن خدالی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله نه